ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویاند نجیب عامر او ټکنیکی ملګری جاناتن رمریز ګارشیا نیکی هډې او سلامونه ومني د فیض آباد سره نږدې د تحریک لبیک یا رسول الله د کارکوونکو لخوا احتجاجي درنا او د هغې پر ضد باندې د پاکستان د ستر عدالت نوټس د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به د ځوانانو غږ خپرونه په تکراري بڼه واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
د پاکستان سترې محکمې د فیض آباد د احتجاجي ناستې د خپل غاړې نوټس اخیستې. جنرال نیکلسن وایي راتلونکو دو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. ولسمشر ټرمپ وایي شمالي کوریا به د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد په توګه ونومول شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سترې محکمې نن د مذهبي ډلو لخوا په فیض آباد کې د روان احتجاجي ناستې له خپلې غاړې نوټس اخیستې او د اسلام آباد او پنجاب د پولیسو له مشرانو او اټرنی جنرال یا لوی سارنوال نه د دې خبرې وضاحت غوښتې ده چې د ولس د بنیادي حقونو لپاره څه ډول اقدامات کړي دي. عدالت د راتلونکي زیارت تر ورځې له دغو چارواکو ځواب غوښتې ده. تر دې وړاندې د پاکستان مخورو دینی عالمانو پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په فیض آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې پر ضد عملیاتي وځنډوي. دا غونډه چې د اسلام آباد په پنجاب هاوس کې وشوه د دینی عالمانو تر څنګ په کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال هم ګډون وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال تر دې وړاندې ویلي که احتجاج کوونکو د نومبر تر 23 خپل احتجاج ختم نه کړ نو حکومت به پر ضد عملیات وکړي. پر احتجاج بوختې مذهبي ډلې پر حکومت نیوکه لري چې د قومي اسمبلی د غړو لپاره د سوګند پورته کولو په مسوده کې بدلون راوستل دی. حکومت وایي کومه تېروتنه چې شوې د هغې ور له مخې اصلاح هم شوې ده. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. نوموړی پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا مرد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې برابره زیات شوی دی. جنرال جان نیکلسن زیاته کړه
They control about 2/3 of the population.
اوس مهال افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمنی لري. خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړ شي. ځکه په هغه وخت کې به وسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنگ وي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان زیاته کړه چې وسوال طالبان درې لارې لري. تیښته، سولې ته حاضرېدل یا وژل کېدل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو د حقوقي وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. په اسلام آباد کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي وان جاوید اختر د دوشنبه په ورځ مشال لډیو ته ویل چې د بلوچستان او فاټا د پیغلو ځوانانو لپاره د ویډیاز د کرو پروګرام د دوی ادارې پیل کړی دی. د نوموړي په وینا د 2013 کال د اپریل په میاشت کې به دا لړۍ شروع شي او د 9 او 10 صنفونو لپاره به د زده کوونکو داخلي پیل شي. جاوید اختر زیاته کړه د فاټا او بلوچستان پیغلې او ځوانان له دې فرصته ګټه پورته کولی شي او دوی به ورته ویډیا کتابونه او تدریسي مواد هم ورکوي. د نوموړي په وینا له زده کوونکو به د داخلي ټیوشن او امتحان فیس هم نه اخیستل کیږي. علامه اقبال اوپن یونیورسټي د انټرنیټ او ډاکخانې له لارې د لرې واټن زده کوونکو ته تعلیمي سهولتونه برابر بروي. د قبایل ځوانان وایي دوی هیله لري چې د یاد پوهنتون دغه اعلان عملي هم شي. خو په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان وایي د فاټا لپاره هر ګام دی د دوی د ادارې سره په هماهنګۍ پورته کړل شي. وسمسو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر د نومبر په 6 اعلان وکړ چې حکومت به شمالي کوریا د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه ونوموي. نوموړي وویل له دې پریکړې سره سم به شمالي کوریا د نورو بندیزونو سره مخامخ شي. نوموړي دا اقدام د شمالي کوریا خلاف د زیات نه زیات فشار اچولو د کمپاین یو برخه وبلله. له دې سره به شمالي کوریا د ایران، سودان او شام په شان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې په حکومتي کچا د ترهګرۍ ملاتړ کوي. په دې اړه رسمي پریکړې به نن د امریکې د خزانې وزارت لخوا اعلان شي. ډونالډ ټرمپ د کابینې د یوې غونډې پر مهال وویل شمالي کوریا پر دې سربیره چې د جوهري ورانیو له لارې نړۍ ګواښلې، په پرله پسې توګه یې د ترهګرۍ د نړیوالو فعالیتونو ملاتړ کړی چې پکې بهرنۍ خاوره باندې وژنې هم شاملې دي. زیاته کړه په راتلونکو دوه اونیو کې به شمالي کوریا د تر ټولو لوړې کچې د بندیزونو سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې دوه مهم دفترونه چې اوس مهال په لندن کې فعالیت کوي د برتانیا له هغې پریکړې وروسته چې له اروپایي ټولنې څخه ځان ویسته امستردام او پاریس ته لیږدول کیږي. د اروپایي ټولنې د درملو ایجنسۍ به په امستردام او د اروپا د بانکدارۍ اداره به په پاریس کې ځای پر ځای شي. دا پریکړه پرون په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. د اروپایي ټولنې تر چتر لاندې کارکوونکو دواړو دفترونو کې څه ناڅه زر مسلکي مامورین کار کوي. دا چې برتانیا د 2019 کال په مارچ کې اروپایي ټولنه پریږدي، نو یاد دفتر نو باید تر هغې وړاندې نو ځایونو ته ولېږدول شي. په اروپایي پارلمان کې لویه ډله د اروپا د خلکو ګوند وایي د یادو دواړو دفترونو لیږ د برتانیا لپاره لوی اقتصادي او سیاسي ضربه ده. او د ایران د عرب لیگ پر هغه قرارداد نیوکه کړي چې پکې پر تهران او داغه په شیعه مذهبي لبناني ائتلافي ډلې حزب الله تورن لګول شوی چې ګواکې دوی سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت بیان بهرام قاسمی دغه سرګندونې پرونو کړې. تر دې یو ورځ وړاندې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو ایران د عربي هیوادونو خلاف په جارحیت تورن کړو. دواړو خو ترمنځ وروستۍ سرګندونې لاغې پس مخې ته راغلي چې د یمن او لبنان په شخړه کې د سنی برلاسي سعودي او شیعه برلاسي ایران ترمنځ اختلافات مخې ته راغلل. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 100 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 100 پیسې او 126 روپۍ، یو پاوند 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ شل پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 310 ایراني ریال او یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر او د موسم حال او د کرم صوبې مود احمد الله ناوریدی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د فیض آباد مظاهره پر ضد سپریم کورٹ نوټس، او د افغانستان کې د جنرل جان نیکلسن سرګردنولې هم لرو. د دې ترڅنګ د باړې بې کورشي وی خلک وای
نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، د نیب نه دا مطالبه ده، د ادارو نه دا مطالبه ده چې قبل فرد تاسو سره ثبوت نه وي چې موږ یې پرووایډ کوو.
د علامه اقبال اوپن یونیورسټي د قبایلي ځوانانو د پاره د لسم جماعت او د بلوچستان د پاره زده کړې وړیا کړې دي، خو د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څنګه وایي
خو دا وی تم دا وای چې به تر سو پوره چې موږ په ترو باندې شوی نه نو زموږ هغه خلکو ته ډایرکټ اکسس دا غي خلکو نه کیږي.
او د ځوانانو غږ خبرونه کې د غربي ټولنې او پښتني ټولنې فرق خودل کیږي چې غربي ټولنه ولې ترقی کوي.
غرب کې به کلم څوک انوري چې د دوه کورنیو یا د دوه کلو د دوه ټبرونو په کلونو کلونو په پیړۍ د دښمنانو تیرې شوې.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونه د سر راپور ته د پاکستان سپریم کورټ هم نن د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په لویه لاره د ځینو مذهبي ډلو د پلویانو د حکومت ضد احتجاجي ناستې او له وجې پر ولسته د ورپېښو ستونزو نوټس واخیست. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان.
نن سهار سپریم کورټ د فیض آباد درنې دوټه خسته او لالا چارواکو نه تر زیارت ورسه پوری جواب غوښته. دا دوټس په داسې حال کې خسته شوی چې په سپریم کورټ کې د یو کیس اوریدنې پر وخت دوه کسیزی بینچ د ډیپټي اټارنی جنرال د ناوخت تک او د لارو د مشکلاتو ذکر وکړو. د سپریم کورټ ججانو جسټس بشیر عالم او جسټس فیض عیسا دی لړکی د اسلام آباد پولیسو مشر، د پنجاب پولیسو مشر او اټارنی جنرال ته هم نوټس جاری کړی. سپریم کورټ دا هم ویلي چې د عین شیک سوالسم په آزاده د تګ راتګ ضمانت ورکوي او ویلي چې په دې عمل درآمد لپاره حکومت څه اقدامات اوچت کړي. تېر هفته اسلام آباد های کورټ هم په فیض آباد روډ د تحریک لبیک یا رسول الله د درنې نوټس اخیستی و او د مظاهره چیانو د لرې کولو یې حکم کړی و. تېره ورځ اسلام آباد های کورټ ته د حاضرېدو پس د داخله چارو وزیر احسن اقبال مطبوعاتو ته وینا وه چې عدالت ته یې وویل چې داخله وزیر په حیث د اسلام آباد انتظامی د ده په حکم د درنه ورکوونکو پر ضد عملیات ونه کړل، ځکه چې دوی دا شخړه په پورمنه توګه هوارول غواړي. د دا هم ویلي وو چې عدالت ته یې تر 23 تاریخ پورې درنه د ختمولو مهلت ترلاسه کړي. هم تېره ورځ د داخله چارو وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې شوې یوه غونډه کې عالمانو د مظاهره چیانو پر ضد اپریشن ځنډولو او دا معامله په پورمنه توګه د هوارولو اپیل کړی و. د دې غونډې په اعلامیه کې تجویز ورکړی شوی و چې پیر حسین الدین په مشرۍ کې د یوه کمیټې جوړه کړی شي او هغه د دې معاملې جامع او د اطمینان وړ حل ولټوي. مطبوعاتو ته د مذهبي امورو وزیر سردار محمد یوسف اعلامیه اورولو په وخت وویل چې ختم نبوت زموږ د مذهب بنیاد دی او په دې لړ کې به د هیڅ قسمه غلطۍ نه کار نه اخیستی کیږي. داخله چارو وزیر احسن اقبال د دې غونډې د لارې یو وار بیا اپیل کړی و چې د درنې ګډون کوونکي دي په پورمنه توګه لاړ شي. بلخوا د اسلام آباد او پنډی ولسوالۍ چې دفترونو، سکولونو او هسپتالونو ته پتلو کې ورته مشکلات دي او په ټرافیک کې تر ډېر وخت پورې ولاړ وي. دا درنه د دوو اونو نه روانه ده او تحریک لبیک یا رسول الله ډله دا غوښتنه کوي چې د انتخابي اصلاحاتي بل کې د ختم نبوت په اړه کم ترمیم کوشش شوی و باید چې د هغې ذمېوارانو پر ضد د کاروایي وکړی شي او د قانون وزیر زاهد حامد دې هم له خپلې عهدې څخه لرې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن سرګندونې کړې دي او د طالبانو پر ضد د عملیاتو او طالبان د قاچاقي یا د نشه یي توکو نه څومره آمدن کوي په دې اړه فرشته جلال زه تفصیل راکړم.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړۍ د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅې کوي او د وسلوالو طالبانو د شاته کولو لپاره یې دوه کاله مهلت ټاکلی دی.
They control about 2/3 of the population.
اوس مهال افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمنی لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړ شي، ځکه په هغه وخت کې به وسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنگ وي. زموږ په باور دشمن درې لارې لري: تېښته، وژل کېدل یا سولې ته تیارېدل. د نیکلسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي یو کال کې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډیرو سیمو د نیولو هڅې کوي. جنرال جان نیکلسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولید لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ګټي چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسلوال پیاوړي کوي او د هغوی مالی سرچینې زیاتې کړې دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدر موادو د تولید اندازه 0 شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو پام یو بل موجود راګرځوم. د امریکایي ډوړپوړو چارواکو د دوه هفتې مخکې د پاکستان دوره کړې وه. په دې اړه باندې زموږ همکار عصمت ساروان دا راپور برابر کړی. راځئ چې دا واورو.
پاکستان هیله لري چې دغه هیواد ته په لنډو ورځو کې د دوو جګپوړو امریکایي چارواکو سفرونه به د دوو هیوادونو اړیکې بیرته ښې کړي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له اوسه ښکاره ده چې هر امریکایي پوځي پلاوی له پاکستان غواړي چې د ډانلډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ په برخه کې نور اقدامات وکړي او شایي له پاکستان وغواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې د حضور خلاف تازه اقدامات وکړي. پاکستان تر دې وړاندې د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت ښودلی او ویلي دي چې په خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه نشته. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یوه راپور پر اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د شل داسې تروریستي ډلو له سپارلی چې د پاکستان له خاورې په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي. په دې لیست کې د حقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی او د پاکستانی طالبانو تحریک شامل دي. تیره اونۍ د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس پاکستان باید د حقانی شبکې د لمنځه وړلو لپاره له افغان او امریکایي پوځیانو سره کار وکړي، خو له دې لایحې څخه د لشکر طیبه نوم ایستل شوی دی. د ملي دفاعي اختیاراتو په نوم په دې لایحه کې چې د پنجشنبه په ماښام د متحدو ایالاتونو د سنا او استازو جرګو تصویب کړه، په 2013 میلادي کال د امریکا د دفاعي لګښتونو لپاره 700 میلیارد ډالر بودیجه تصویب شوې ده. د ملي دفاعي اختیاراتو د 2013 په لایحه کې د افغانستان پاکستان د پولي د څارنې لپاره پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو چې پخوا منظور شوی و د نیمایي پیسو ورکړه شامل ده. د کانګرس په مخکنی لایحه کې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی و چې همدا ډول شرایط د لشکر طیبه په اړه هم پاکستان ته کې ښودل شي، او وروسته له دې چې دفاع وزارت تایید کړه چې پاکستان د لشکر طیبه او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدامات کوي، پاکستان ته د 200 میلیون ډالر مرسته تصویب شي. خو د امریکا سنا جرګې د استازو جرګې په لایحه کې تغییر راوست او د لشکر طیبه نوم یې ورڅخه وویست.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماځی ګرځ شپغو بجو پورې اوري. تیرونه د امریکا شوخه 3000 سرتیری افغانستان ته ورسیدل چې مخې د غوس ملاتړ ماموریت په برخه کې د افغان ځواکونو روزنه، هغه ته مشورې او د هغه سره مرسته کول دي. د اضافي سرتیرو واستول د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د هغه ستراتیژي برخه ده چې نوموړي په اگست کې اعلان کړه. د امریکا د سوری په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی اسیا د چارو سیړونکو برمک پښواک په امریکایي ستراتیژي کې نیمګړتیا حبیبینی په امیر ساحل له نوموړي سره مرکه کړې او ورسره پوښتلی چې افغانستان ته په ورستی سفر کې آیا د امریکا د نوې ستراتیژي اثرات ولیدل او کنه. نو هغه وایي
زه فکر کوم چې تا عمومي شکل باندې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو اعتماد لیول زیات شوی ده، په دې خاطر باندې چې د امریکې حکومت او د امریکې مشرتابه افغانستان سره بیا خپل تعهد رینیو کړ. خب دا یوازې د فوج او د جنگ خبره نه ده، د دې سره جوخ باید چې امریکایان اوس یو پولیټیکل ستراتیژي جوړه کړي، دوی خپل پولیټیکل ابجکټیو افغانستان کې دوی باید روشانه کړي چې دوی څه غواړي په افغانستان کې. دوی هم وایي مونږ هم وایو پاکستان هم وایي او دا نور ګاونډي ملکونه د افغانستان هم وایي چې د دې مشکل د افغانستان د کانفلیکټ هغه ملټری سولوشن نشته دی.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خو په خپل ستراتیژي اعلان نوولو وخت کې ویل چې هغه طالب وسلوال چې وسلګ دی او د افغان حکومت سره د جوړجاړي یا د روغې خبرې کی خوسی دی ورسره به وشي کني موږ د هغه خلاف هم جنگیګو. دا سمن نخکاری د استراتیژي
خود دا څنګه به وکړي؟ خود کرځي په واقع هم دا خبره و چې تاسو خپل وسله کېږدې تاسو موږ سره به یو ځای شي، خو څنګه به یو ځای شي که یو طالب قمندان خپل وسله کېږدې دا د سولې د پروسه سره یو ځایږي، نو هغه د پارسن انسنتیو دی او یو کس نه دی، هغه سره سل کسا یا زر کسا مجاهد دی یا طالب دی، هغه د لپاره دوی خوراک غواړي، نفقه غواړي، د امکانات غواړي، هغه څنګه هغه کېږي؟ دوی د لپاره داسې کوم سیف زون دوی جوړوي، دوی په حکومت کې راولي. بل خبره دا ده چې په خپل افغانستان کې اوس کابل کې د سولې د لپاره یو اجماع نشته دی.
تاسو د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او د مرکزی اسیا د چارو د لپاره چیرونکې پتوګه کار کوي، د چیرونکې پتوګه د یو پالیسی ساز پتوګه کتا سماته خبره وکي، ستاسو په نظر څه کول پکار دی؟ امریکا ته څه وکي، افغان حکومت ته څه وکي چې سول راشي؟ واقعا طالبانو ته رعایتونه یا انسنتیوز ورکړل شي باید؟
من یو مهمه خبره دا ده چې جنگ د مشکل حل نه دی، خو دوی کولای شي طالبان ایرلیوان دا خبره باید وکړي. د دې کې ما په نظر باندې درې
یعنی به اهمیت به ارزښت
یا به ارزښت ته وکي د طالبان نه دا انګیزه واخلي چې دوی د دوی جنگ جهاد دی، دوی ته په طالبان
کې تر اوسه پر نه دی بریالي شوی،
نه دی بریالي شوی.
افغانستان کې چې تاسو اوس ولیدل الته درته نظر کې بدلون نه ښکاري،
ځکه د سو خبره دی پکې. یو دا چې طالبان سره دا د سانکچری
او د افغانستان بهر دا د سانچری امکانات شته دي. هر وخت چې امریکایان یا د افغان فوج دوی باندې فشار راولي دوی کولی شي پاکستان ته لاړ شي، هلته تداوی هم کېږي، میډیکل فسیلیټیز هم دوی سره شته دي، بیا فاینانشل نه ملټری سپورت هم ورسره ملاوي. نو دا یو خبره ده.
دا نو د امریکا په ستراتیژي کې چې دا د پاکستان په باره کې ولسمشر ډونالد ټرمپ راغی او په ښکارې ویل اول ځل د امریکا په تاریخ کې یو ولسمشر راځي او وړو کې هیواد په باره کې دا خبره کوي، دا فشار به دوام ومومي تاسو ښکاري چې داخله یار وه
باید ومومي، ځکه چې دا د دې کې دوه خبره ده، یو د امریکای نېشنل انټرست پکې ده، یو د افغانستان خبره ده. که د امریکایانو عسکر په افغانستان کې وژل کېږي او د هغه کسانو په لاس وژل کېږي چې هغه سره پاکستانیان کومه کوي، دا د امریکای سره جنگ دی. نو د امریکایانو ټالرنس هغه د پاره اوس
پژواک صاحب دا خو د طالبانو خبره شوه. په افغانستان کې افغان حکومت او امریکا هم وایي چې له شلو څخه زیاتې وسلوالې ډلې دي چې په هغه کې داعش یا اسلامي دولت ډله ډېره مهمه ګڼل کېږي او پر ضد عملیات هم روان دي، هغوی سره څه وشي؟
هغوی سره باید جنگ وشي، ځکه داعش یو داسې نیچرل فورس په افغانستان کې نه ده، د بهر نه راغلی ده، د دوی اسلام افغاني یا تا پاکستاني اسلام نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو باړی ته د خیبر جن صاحب باړی تحصیل ګرشمیر به کور خلک خپل کورونه ته واپس شوې دي. خود دوی په وینا نو خود دوی د لنګ شو کورونه سروي او تاوان په شفافه طریقه کولای شي او نو دوی ته د جن نور سهولتونه او سانتیاوی ورکولای کیږي. په دې اړه تفصیل خالد خان راکړي.
دا فوزی عملیاتو ترخه غرینا اغیزمن شوی دا باړه تحصیل خلکو د حکومت نه وختنه کړی دا چې د دوی لنګ شوی کورونو او ودانو سروې دی په شفاف طریقه وشي، ځکه چې د دوی په وینا دا پولیټیکل انتظامی چارواکي صرف د خلکو کورونو سروې کوي کوم چې دوی ته بډې رشوتونه ورکوي. دا ګلپورز پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته دا وینا په محل د پاکستان تحریک انصاف قبالی لیډر اقبال افریدی وویل چې دا باړې تحصیل ګڼ شمېر خلک واپس شوي دي، خو ډېرو خلکو ته لا تر اوسه پورې د ړنګ شوي کورونو تاوان یا معاوضه نه ده ورکړی شوی.
نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، د نیب نه دا مطالبه ده، د ادارو نه دا مطالبه ده چې قبل فرد تاسو سره ثبوت نه وي چې موږ یې پرووایډ کو، کوي بیا تاسو سره وینو د خلاف اکشن واخلی او قبل فرد د دې خلاف اکشن وانه خسته شو، نو موږ تحریک متاثرین او تحریک انصاف دا به د گورنر هاوس مخیله، د خیبر هاوس مخیله او د پریس کلب مخیله نه میدون کی تحریک و درنی شروع کی.
دا شان دا تحریک متاثرین باڑا تحصیل مشر نامدار افریدی اویل چه باڑا تحصیل کې اوس هم ډیر خلک د سکرو د اوبو بجلی او نور سہولتونو نه محروم دي.
د بجلی سہولت نشتا، د اوبو سہولت نشتا، روډونو مسول خبره اوس د سهار او مخام دوټه ما په دا روډونو تیرېګم، نو دا څه پکارا چې په هر ورځ د مو چیکن کېږي، په هر ورځ د مو کټ کټای شي، زه دوه میلا مزل پیدل وبوند کوي.
دا نو خار د جلوزو کې یو بې کوره کډوال ایاز افریدی اول چې دا باړې تحصیل سکولونه سړکونه او روښتونونه لا تر اوسه پورې اباد شوي نه دي، نو ځکه دوی بیرته خپل کورونو ته تلو ته تیار نه دي.
خو زه په خپله په خیمه کې اوسه پورې وسېږم، په خیمه کې موږ نه یو خوشحاله، خپل کورونه خپل غلب خو چې لاړ شو خوشحاله یو، خو موږ حکومت سره دا اپیل دی چې یو خو دې کوم دي کنه موږ لا بجلی مهیا کی، بل چې کوم دي کنه سکولونه د مکمل جوړ کی او خپه خده جوړ کی.
دا یادونه ده چې حکومت په مکمل توګه لنګ شوی کورونو تاوان سرور لکه او په جزوی توګه د لنګ شوی کور یو لک او شپېته زر روپۍ تاوان ورکوي، او دا دې لپاره د اف ډی ایم چارواکي سروي کوي او صرف هغه خلکو ته معاوضه ورکوي څوک چې د خپل لنګ شوی کورونو سره عکسونه وباسي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، علامه اقبال اوپن پوهنتون د قبایلی سیمو او بلوچستان د زده کوونکو لپاره د نهم او لسم جماعت لپاره د وړیا زده کړو اعلان کړی. د دغه اعلان تفصیل لپاره راځي چې وورو دا راپور د یوې وړې دمې نه پس. علامه اقبال اوپن یونیورسټي د قبایلی سیمو او بلوچستان زده کوونکو لپاره د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې نه د نهم او لسم جماعت د وړیا زده کړو اعلان کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد پوهنتون ویان جاوید اختر وویل چې د یادو سیمو نارینه او زنانه چې اتم جماعت یې پاس کړی وي د دې سهولت نه ګټه پورته کولی شي.
د د
راتلونکي کال د اپریل د میاشتې څخه چې کوم تعلیمي کال شروع کیږي نو هغه وخت د فاټا او بلوچستان هغه کس چې اتم جمعات یې پاس کړی زموږ له ویب سایټ ها د داخلو فارم موچتول شي. موږ ته دا فارم راکې دوی نه به نه د کتابونو نه د امتحانونو نه د داخلو او نه بل څه ډول پیسې اخیستل کیږي. مطلب چې څومره خلک هم د دې سیمو سره تعلق لري او د اتم جمعات پاس سرټیفیکیټ ورسره وي هغه د دې سهولت څخه ګټه پورته کوي شي.
علامه اقبال پوهنتون ټول زده کړې د انټرنیټ له لارې ورکوي او زده کوونکو ته کتابونه کورونو ته لیږدوي. دا چې په قبایلي سیمو کې د ډاکخانو او انټرنیټ د سهولتونو د نشتوالي له امله آیا دا اعلان کومه ګټه رسولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان وایي
تر څو پورې چې موږ په ترو باندې شوي نه نو زموږ هغه خلکو ته ډایرکټ ایکسس د هغوی خلکو نه کیږي. لہذا موږ دا ریکویسټ کوو که علامه اقبال اوپن یونیورسټي دا او که زموږ سیٹل ایریا دا چې هغوی ته دا وایي چې تاسو کم ګامونه پورته کوئ نو هغې باندې کم از کم موږ انفارم کوئ چې هغه موږ فردر خپل چې کم ایریاز دي چې هغې ته یعنی موږ سره خو سورس شته زموږ فیلډ آفیسز دي او دا هغوی باقاعده نیټورک دي دا هغه نیټورک پترو باندې موږ دا شیزونه رسولی شو هغه خپل ځایونو ته چې خلک فایده ترې واخلي.
بلخوا د قبایلي سیمو د زده کوونکو د اتحادیې مشر شوکت عزیز کسو هم دا یو ښه ګام بللی خو وایي چې ادارې دا ډول اعلانونه کوي خو عملي کار پرې نه کیږي.
د علامه اقبال اوپن یونیورسټي دا ګامونو ته په ښه نظر ګورو او اپریشیټ کوو ځکه چې تر څو پورې زمونږ را روان چې کوم نسل دا ایجوکیټډ شوی نه وي نو دغه شان دی زمونږ د علاقو پرمختګ ترقی دا لکه مشکله ده. خو داسې ډېری ادارو مخکې هم اعلانونه کړي دي خو پریکټیکل شکل فاټا کې نه ورکوي. نو موږ به د دوی ته ریکویسټ کوو چې دغه شان دی دا پریکټیکل قدم وګرځولی شي
پوهنتون وایي چې د دې زده کړو لپاره د عمر هیڅ حد نشته او هر هغه نارینه او زنانه چې اتم ټولګی یې پاس کړی وي د دې نه ګټه ترلاسه کولی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو په اړه باندې د اویرنس او د آگاهۍ پروژه پیل شوې ده. په دې اړه ایوب ترین تفصیل لري.
د غیر سرکاري ادارې ایس ڈی پی آئی تر اهتمام لاندې تېره ورځ په کوټه پریس کلب کې د ماشومانو د ناروغانو په اړه د خبریالانو د پوهنې لپاره یوه غونډه وشوه. و دې غونډې ته د روغتیا کارپوهانو وویل چې په بلوچستان ایالت کې یوازې 14% ماشومانو ته د پیدایش څخه نیولې بیا د 2 کلو په عمر کې د نو ناروغانو څخه د خوندي کېدو ستنې یا ټکې لګیږي. په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې صوبایي کوارډینیټر ډاکټر اساق پانیزی و مشال ریډیو ته وویل په کار دی چې مندې او پلانونه و خپل ماشومان ته د روغتیا په مرکزو کې د دغه ناروغانو څخه د خوندي کېدو ستنې ټکي ولګوي.
دغه ماشومان ته د خپل د ویکسینیشن وروکې د نه نه جوړیز کې باقي ټیبینا شامل ده، پولیو پکښې ده، تور غاړه ده، خوناک پکښې ده، مزغی ماتې ورته وي، ګردن تور بخار ورته وي، شری ورته وي، نمونیا سکاوري دي، تور ژړې دي. دغه د بچاو د لپاره د ویکسینیشن د ښنیان د لپاره پر مور پلار باندې دوی دغه اک دي خپل بچانو ته د ویکسین ورکي. بلوچستان کې دا سات د سری وبا په لاسو کې تلغه ده 15 ماشومان دا غو عمرونه تر 15 کلو کم دي، هغه د مرګ خولې ته سپارل شوی دي.
ډاکټر اساق پانیزی زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کال په زور کې 90 ماشومان د دغه ناروغانو له امله د پیدایش څخه نیولې بیا د 1 کال په عمر کې مري. په دې اړه د صوبې نامتو خبریال سلیم شاهد وایي چې د ماشومانو د ژوند په خوندي ساتلو کې د رسنیو یا میډیا ترڅنګ د مندو او پلرو ذمېداري هم زیاته ده.
دا چې کوم ماشومان بیماریان خبره ده، په دې کې د ای پی آی چې کوم امنایزیشن پروګرام دی دا غواړي چې آگاهی پیدا وکړي. خلک معلوم نه دي چې کوم بچیان چې دي که هغه ټمپریچر دي که نه، دوی ته نه معلوم کې دا ټمپریچر څه دپاره دوی په کار دا ده چې میډیا چې دي دا خپل رول ادا وکړي.
هغه زیاته کړه چې د پولیو د ناروغۍ په ډول د دغه نورو نو ناروغانو په ضد هم د یو کمپین چلولو ضرورت لیدل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده د خبرونو لنډیز به د نجیب عامر نه اورو او د هغې نه پس درته د ځوانانو غږ خپرونه په تکراري بڼه باندې خپرو. خو اوس اورو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر.
د پاکستان ستر محکمې نن د مذهبي ډلو لخوا په فیض آباد کې د روان احتجاجي ناستې له خپلې غاړې نوټس اخیستې او د اسلام آباد او پنجاب د پولیسو له مشرانو اټرنی جنرال نه د دې خبرې وضاحت غوښته چې د ولس د بنیادي حقونو لپاره څه ډول اقدامات کړي دي. عدالت د راتلونکي زیارت تر ورځې له دغو چارواکو ځواب غوښتل دی. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. نوموړی پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس دغه معلومات ورکړل. په اسلام آباد کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي وین جاوید اختر وایي د بلوچستان او فاټا د پیغلو ځوانانو لپاره د دوی ادارې د ویډیا زده کړو پروګرام په پام کې نیولی. د نوموړي په وینا د 2013 کال د اپریل میاشت کې به دا لړۍ شروع شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. د امریکا ولسمشر د نومبر په 10 اعلان وکړ چې حکومت به شمالي کوریا د ترهګرۍ اکمالونکي هیواد په توګه ونوموي. ډونالډ ټرمپ وویل له دې پریکړې سره سم به شمالي کوریا د نورو بندیزونو سره هم مخامخ شي. ایران د عرب لیگ پر هغه قرارداد نیوکې کړي چې پکې پر تهران او داغوی پر شیعه مذهبي لبناني ائتلافي ډلې حزب الله تورونه لګول شوي چې ګواکې دوی سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت خویان بهرام قاسمي دغه څرګندونې پرون وکړې. تر دې یو ورځ وړاندې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو ایران د عربي هیوادونو خلاف په جارحیه تورن کړو. او د اروپای ټولنې دوه مهم دفترونه چې اوس مهال په لندن کې فعالیت کوي د برتانیا له هغې پریکړې وروسته چې له اروپایي ټولنې څخه یې ځان ویست امستردام او پاریس ته لیږدول کیږي. د اروپایي ټولنې د درملو ایجنسۍ به په امستردام او د اروپا د بانکدارۍ اداره به په پاریس کې ځای پر ځای شي. دا پریکړه پرون په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نجیب عامر نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس درته وړاندې کوو د ځوانانو غږ خپرونه. د نومبر په 14 د زغم یا برداشت نړیواله ورځ ولمانځل شوه. نو هم د دې ورځې په مناسبت سره بلند پاکستان او افغانستان له ځوانانو سره خبرې کوو چې په پښتنه ټولنه کې زغم یا برداشت څنګه راتلی شي او په دې لړ کې ځوانان څه رول لوبوي یا لوبولی شي. د دې خبرونې قربا اصرار عالم مومند دی چې وورو د ځوانانو غږ.
جنو فنزي سوزول کی
دا بلیک گروس والی پریتے
ما تا ریزلٹ دی ایئر ایوارڈ ملا
اس کو والی علاقوں کے سلری سلو بھی کیگی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
میں سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگل ورو نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غک خبرونا ل اسرار عالم مومن سرا نیخ پنیغا
زونانو غږ خبرونه کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه ومني هله لرم چې رو جوړ وستي. د نن زونانو غږ خبرونه کې پر دې خبر کو چې د نومبر په 14 د زغم یا برداشت نړیواله ورځ ومنځل شو. نو هم د دې ورځ په مناسبت سره نن د پاکستان او افغانستان له زونانو سره خبر کو چې په پښتنه ټولنه کې زغم یا برداشت څنګه راتلی شي او په دې لړ کې زونان څه رول لوبوي یا لوبولی شي. پر دې به هم خبرې کوو چې نن سبا ټولنیزې رسنۍ دي یعنی فیسبوک او ټویټر چې زیاتره یې کارونکي هم ځوانان دي. نو په پښتنه ټولنه کې د برداشت راوستلو لپاره ځوانان څرنګه فیسبوک او ټویټر او نورې ټولنیزې رسنۍ کارولی شي پر دې ولدي سره په اړوندو موضوعاتو د خبرو لپاره به موږ سره میلمانه دي د پاکستاني ځوانانو په نمائندګۍ له پېښور مامون الرشید او له جلال آباد د افغان ځوان نو په استازیتوب محمد دبی تدبیر صاحب سره هم منګه هڅه کوم چې اړیکه ټینګ کو او زه فکر کوم هغه له ټلیفون په کرخه موږ سره غلی دي. تدبیر صاحب ډېر سړی مشه
تاسو سړی مشه ممر صاحب او استاد شاوریدونکو ټولو ته
وعلیکم
السلام. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې نبی تدبیر صاحب له ډیر وخت راهیسې د سولې لپاره اهل ځلې کوي او همداراز د عدم تشدد لپاره دوی مبارزه کوي. له ډیر وخت راهیسې دوی په دې لړ کې ورکشاپونه هم ترتیب کړي دي د چارسدې مردان د جلال آباد یعنی د پولي دواړو خواو ته چې کم ځوانان دي د هغوی لپاره دوی دغه سې پروګرامونه ترتیبوي چې په پښتنه ټولنه کې برداشت څنګه راشي. نو تدبیر صاحب ستاسو نه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څنګه پرتله کوي غرب چې کومه ټولنه ده کومه غربي ټولنه ده او کومه پښتنه ټولنه ده د پاکستان او افغانستان څنګه تاسو پرتله کوي چې کومه کې برداشت ډیر زیات دی؟
برداشت خو نو واضح خبره ده چې غرب کې به کلم څوک وانوري چې د دوه کورنیو یا د دوه کلو د دوه ټبرونو په کلونو کلونو په تیری دښمنه نه تیری شوی. نو همدا واضح خبره ده چې هغوی برداشت لري او د هغوی خپل وخت په دښمنیو او په هغه باندې نه مصرفیږي داسې یو بل سره. نو برداشت کوي کله چې برداشت وکړي نو هغه به طبعا د تعلیم طرف ته مخه کوي، هغه به د کاروبار طرف ته مخه کوي، د هغوی به اقتصاد ښه کېږي، د هغوی به ژوند ښه کېږي، وطن به نو دغه موجوده پرمختګونه نوازي په تلګي چې متاسفانه پښتنه ټولنه کې برداشت کم دی.
سم تدبیر صاحب همدغه پښتنه به ستاسو نه زما وی چې وجه صدا عوامل څه دي چې په غرب کې تاسو ویل چلته کې برداشت زیات دی هلته کې خلک په وړه وړه مسله لکه څنګه چې تاسو ویل دوه کاله درې کاله دښمنۍ نه کوي بلکې په پښتنه ټولنه کې خدا سي هم منګل دي چلته کې سلويخ کاله دیرش کاله په وړو وړو مسلو باندې په پټو باندې په لارو باندې په کوسو باندې په ماشومان باندې دغه سي دښمنۍ رواني وي. نو دغه پښتنه به هم تاسو نه کوم چې تاسو ګوري څه چې دي عوامل څه دي چې په غرب کې دغه سي برداشت په خلکو کې او په پښتنه ټولنه کې څنګه تاسو ویل چې برداشت هغه سي نشته خو یو کې ردوی ته ورزوم استری مشي بالکل. وعلیکم السلام مننه ستاسو نه څو خبرې کوي د کوم ځای او څه ویل غواړي؟ مننه حکم خان صاحب څه ویل غواړي؟
اسرار صاحب تاسو ډیره زبردست موضوع راخسته د لکه څنګه چې پرون د زغم او برداشت ورځ اول منځل شوله زبر ټولو هغه اوریدونکو ته کوم پیغلی ځوانان دي نن سبا کوم ایجوکیشن حاصلوي هغه که څه هم زمونږ په پښتنو ټولنه کې کا وګورو کا پاکستان دی او کا افغانستان دی یقیناً لکه کوم څه اوس میلمنو خبرې وکړلې بالکل برداشت ماده چې کومه ده هغه کومه ده د نورو ملکونو په پرتله باندې خو لیکن د دې چې کومه ښه وجه کېدای شي او ممکن جوړېدای شي مثال چې د خپل معاشره کې برداشت ماده زیاته کې زه خو یوازې نه چې کومه لار غنمه هغه د دې چې دی هغه تعلیم دی چې کوم ځوانان زموږ پیغل ځوانان تعلیم حاصلوي هغه یو داسې ماحول جوړ کې په کور کې لکور نه واخله لکلي نه واخله داسې د ډیسټریکټ مثال د یو سیمې بالکل دې چې کوم یو ماحول جوړ کې دا هغه سره سره چې دا کومه ماده ده زه خو هم چې دا په 100% بالکل یقین نشي او ټول خلکو ته په معلومه شي چې یقینا هم برداشت دي په دې وجه باندې راتلای شي
بالکل.
او د میلمنو نه په زما پوښتنه هم دغه ممن صاحب چې آیا په غربي وادینو کې ولې د برداشت ماده چې دا هغه دومره زیاته ده ولې دومره پرمختګ دی په هغه کې او موږ پښتانه ولې پاتې او د دې د موږ تاسو په ډیټیل سره باندې هغه وایي ممن صاحب
مننه ستاسو سنډري راځه. محمود رشید صاحب تاسو ته درځم چې دغه پښتنه چې ماول زبید نبی تدبیر صاحب نکومه او حکم خان سلیمان خیل هم دغه پښتنه راپورته کړه چې عوامل څه دي ستاسو په خیال باندې د دغه دواړو ټولنو چې په یو ټولنه کې د دوی په خبره برداشت زیات دی او په بله پښتنه ټولنه کې برداشت کم دی او په غرب بي ټولنه کې به دغه برداشت زیات دی ستاسو په خیال باندې څه عوامل کېدای شي؟
خراب شوی ده یا
تعلیم ورکو دغه لا چې هغه چې کوم دی برداش ماده پیدا شین ته واجب تاسو ویډیو فین وګوره تاسو سره سي موویز وګوره دا یاد تر دا د زوږ او دا چې کله چې کوم دا دی زیات شي چې دا چې کوم دی دا شوزنه زمونږ د کوم فلمونو جوړول ولا یې دا موویز ولا دا ختم کی دا کوم فقوا چې کوم نو هغه د زوږ کې دوه ډیر
سم تدبیر سب ستاسو سره نظر دی
تعلیم تر څنګ اصلا دلته د مونږ دغه کلچر دوه برخې لري. یوه برخه کې بدبختانه همدغه خبرې دي چې کږه خوله په سوک سمیږي، همدغه خبرې دي چې میړه همدغې جنګ ته پیدا دی او قربانۍ ته پیدا دی. نو پښتنو د همدغې بدې خواوې نه ډېره استفاده کړې ده، همدې ته یې ډېره توجه کړې ده. هغه خپل وخت په دې نه مصرفوي چې خپل ژوند یې ښه شي، بلکې خپل وخت په دې مصرفوي چې د ده تربور او د ده دښمن او د ده رقیب څنګه ماتې وخوري. نو دا او په غربي ټولنو کې هغوی دا پړاوونه ډېر پخوا وهلي دي، هغوی د دې نه تېر شوي دي، هغوی سره اوس د تور او سپین تر منځ مشکلات د منځه تللي دي. د سواد سطح هم لوړه ده او د اقتصاد سطح هم لوړه ده، کاروبارونه نسبت منتخي دي او برابر دي. په دې خاطر هغوی اوس غم لري، هغوی ګوري چې زغم یا برداشت دا د خوابدۍ مخه نیسي، د دښمنۍ مخه نیسي، د کړکېچ او ستونزو مخه نیسي. نو په مقابل لوري ته هم حیثیت ورکوي او اهمیت ورکوي او خپل حیثیت هم پکې ساتل کیږي.
سم نو تقدیر سه به
مونږ خوایو ک پښتون سل کال هم خپل بدل واخیستو د لا تیرې کړې دی. نه مونږه دښمنۍ ته زغم کوو چې دښمنۍ وکړو. نو دلته تر څنګ د مونږه ښه کلچر هم شته دی چې هغه وایي د صبر میوه خوږوي، بنده راشه د خدای خپل شه لکه په ځان داسې په بل شه، یا وایي مه کوه په چا چوبش په تا. دا ټولې خبرې دي چې مونږ د دې نه ښه استفاده نه ده کړې. سره د دې چې تعلیم هم نشته، هغه هم یو غټ عامل دی. سره د دې چې اقتصاد هم خراب دی، کاروبار هم خراب دی، د هغې تر څنګ دا هم دی چې مونږ د خپل کلچر د بدو خواو نه ډېره استفاده کړې، هغې ته هم ډېره توجه
کړې. د پښتون کلتور چې کومه د هغې خاړه خونه هم شته دی او بد اړخونه هم شته دی. نو هغه خاړه خونه چې هغه په ټولنه کې د برداشت او زغم سبب جوړېدای شي، پر دې سربېره نور داسې کم عوامل یا کم کارونه چې کوم ذکر تاسو وکړو او چې کم بد اړخونه دي د هغې د مخنیوي لپاره چې څنګه تاسو ویلي چې په یو کس که سل کاله پس هم دا خبره کیږي که یو پښتون سل کاله پس یا یو کس سل کاله پس هم بدل خپل واخلي، نو دا بده خبره نه ده. نو د دې ټولو خبرو مخنیوي لپاره چې کومې بدې خبرې دي او د دې کومې چې ښې خبرې دي، د هغې د پرمختګ لپاره ستاسو په خیال باندې ځوانان ټولنیزې رسنۍ څرنګه کارولی شي، فیسبوک او ټویټر؟
بالکل ټولنیز رسنۍ اول همدغه باید پخپله که څوک یو داسې پوسټ وکړي چې د چا د فکر خلافي، د چا د عقیدې خلافي، د چا د طبیعت خلافي، هغه باید وزغمي، هغه ته داسې جواب ورکړي، داسې کومنټ وکړي چې هغه خفه نه شي، هغه د تشدد او د زور زیاتۍ پکې نه وي، بلکې هغې کې برداشت او زغم وي. په سړه سینه هغه تحلیل کړي، بیا د هغې کومنټ ولیکي او که نه وي پرېږدي، او ورسره ټولنې ته باید دا پیغام ورکړي، دا مسیج ورکړي، هغوی پوهې کړي چې په برداشت کې ګټې دي. خو ورسره دې مونږ داسې خلک درلودل، مخکې تاسو خبره وکړه د حضرت باچا خان، ګور هغه په دې فکر و چې په وړو وړو خبرو جنګېدل او له یو بل سره په کلونو کلونو دښمني پالل دا د پښتنو زور اوبه کوي، او دا دې اوبه کړی دی. مونږ اوس هېڅ زور نه لرو، نه په خپل اقتصاد مونږ شته دی، نه د مونږ حتی دا کلچر مونږ د نورو خلکو فلمونه او سیریالونه ډېر ګورو، خپل نه لرو، کاروبار هم خپل نه لرو. په همدې خاطر چې د مونږ زور خپلو کې اوبه شوی دی، نو په دې خاطر هغه دا په دې فکر و چې پښتانه د دغې هغه نه را وباسي، دا بد کلچر نه، هغه ښه کلچر ته مخه کړي، کلي په کلي به ګرځېدو، هغه ټولنې جوړولې او د نه جنګېدو تبلیغ یې کوو، او د پښتنو د منظم کولو دپاره کار کوو. خو پښتانه هغه خلک هم نه زغمي چې هغه دوی دپاره کار کوي، دوی د زغم طرف ته دوی دعوت کوي او د دوی ښه ورځه ګوري. ځوانانو ته دا هغه دی چې فیسبوک کې په نورو لیکنو کې دوی د زغم د پاره کارو کې دا کلچر عام کی او د پښتنو هغه کلچر د کلچر هغه خونه چې هغه د زغم او برداشت کوي.
تدبیر سه بالکل سمه ده سمه تدبیر سه. تاسو سره نور هم خبر کو یو اوریدون کې په ټلیفون کر خبانه استړی مشي
نوید خان پانی زی خبر کوم له خان زی
استړی مشي پانی زی سب سبول غړی
پښتانه دا لرم د میمنه چې پښتنو په ټولنه کې د غږ هم برداشت دی ځکه چې شي میدان راوځي چې کردار رولوي چې کله چې لرو دا پښتانه څنګه کوم.
بالکل سمه ده مننه ستاسو نه. محمود رشید صاحب دغه ملګری پښتنه کړی و چې خځې سره لوبول شي د برداشت او زغم راوستو کې د پښتنه ټولنه کې دغه پښتنه بس تاسو نه ویخو کو ستاسو خوخه وینو پروډوسر صاحب چې د سندره وخت شوی نو سندره به وورو. مشاله دو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استوردونکو پرون د نومبر په 14مه د زغم یا برداشت نړیواله ورځ ومنځل شوله. هم پردغه موږ سره ملمانه دي د جلال آباد د افغان ځوانانو په استازیتوب محمد نبی تدبیر صاحب او له پیښور موږ سره د پاکستاني ځوانانو په نمندګۍ محمود رشید صاحب له دې دوه ځوانانو سره خبرې کوو. خو په فیسبوک چې زموږ کومه ویډیوي پرومو ده نو په هغه هم یو شمېر څرګندونې مخې ته راغلي دي چې پکې بابرناز شعیب لیکي د ځوانانو لخوا د عدم برداشت رویه زما په فکر ډېر اړخونه لري لکه د بیلابیلو ډلو لخوا تر اثر لاندې راتلل، د نشریاتي پروپاګاندې ښکار کېدل، یا د کومې نظریې په هکله پورا او دقیق معلومات نه لرل. په داسې حال کې انسان ګنګس شي او کوم هدف ته د رسیدو لپاره دلیل او بحث سر وخوري او د نیم تفکر لوجه د خپل دفاع په مقصد له هرې چارې کار اخلي. یو اردن کې دوی ته هم ورزو
دا و ته کورمی جنسینا ویل خدای غوړم چې تاسو د امن او برداشت باندې خبرې کوي زه به دا وایم چې امن او برداشت د زمونږ په دې ټولنه کې پښتنه ټولنه کې ډیر کم ده څه تکلیفونه راځي مونږ به دغه لپاره برداشت کوو برداشت د هر پښتون په خپل زړه کې راوړي خپل ځان کې دی راوړي پوه شي یو نیم زیاتای دي لږ اوسلیا او برداشت کجان کې پښتنو یاد کو نورو کمونو سبو او په وړاندې لړ شي کدا برداشت په دوی بزان کې یاد نه کړو نو پښتانه باندې شانتي کې وی لکه څنګه او جنگ جګړې د دوی په منطقي کې دي او نورو کمونو کو نشته او په پښتنو کې ځانګړي دا برداشت په مونږ کې کمای ده
مننه داود صاحب ډېره زیاته اوسته او تاسو تر زما منور رشید صاحب وختي یو ملګری دا پښتنه کوله چې خزې څه رول لوبولی شي د برداشت یا زغم پر اوستو کې په پښتنه ټولنه کې
یره زه مو چې دا یم چې تاسو د سوال دی نو خزې هو ټول مر چې کوم دین دا مخکې ساتلې دي او خزې څومره برداشت کوي دومره زمونږ په نارینه کې نشته هغه دا چې لکه خزې چې کوم دی هغه موږ په خپل ټولنه کې هم موږ د څه څه د خبرې اړینه موږ اهمیت نه ورکو هغه موږ چې ترای نه کړو کله خبره کوي نو هغه خبره چې کوم دی د خزې خبره چې کوم دی موږ ورته موږ وایو چې خزې په څه کې دی حالان کې په کار دا ده چې موږ د هر چا رای واخلو د هر چا ته د خپلې رایې د خبرې کولو د ازادي دا حاصله ده او د هر چا له خپلې عزت ورکو هغوی چې کوم دی هغوی چې کوم خبره کوي یا د کوي هغه موږ ومنو هغه اپریشیټ کړو په دې د دې چې هغه موږ هغه باندې موږ ټکونو کړو که
نه
نو زه خو یې خلک چې څومره برداشت کوي دومره بل څوک نشي کولی
نو ستاسو په خیال باندې دغه برداشت خرې چې دا خپل غږ د پر اواز نه پورته کول دا خبره برداشت کول که څوک ته وجه ته به سکول ته نه ځي او هغه چې بزر ټیک ته زه برداشت وکم ستاسو په خیال باندې دغه برداشت خرې که نه
برداشت بالکل یې برداشت
نه
نو موږ هغه برداشت کوي بالکل
نه نو هغه له خو په کار دي چې دا خو کم از کم چې کم ظلم کیږي کم دا سم کار کیږي نو هغه خو برداشت کول لري په کار تدبیر سره څه وای تاسو
تنی ټولنه کې د برداشت سمبول دی خو یو خبره ده چې ځینې وخت دی باندې جبر کیږي او دا فقیره ده یعنی پښتني ټولنه کې خزه فقیره ده فقر پاغ معنی چې دا د خپل حقوقونو نه خبره ده فقیره ده دا د خپل ژوند او برخلیک په برخه کې فقیره ده نو پویږي کدی باندې هر څومره ظلم کیږي که هغه برداشت کوي ځکه دا کلچر دی تداویل دی د ټولنې دی تداویل دی خو دوی دا شعور ورکول پکار دی چې هر برداشت ګټه نه لري کله کله کستا غږ پورته کې د سولې لپاره غږ پورته کې د خپل حق لپاره غږ پورته کې دا برداشت ګټه لري دا دلته برداشت په دې معنی نه دی چې ستا حق خوړل کیږي تا ته څوک حق نه درکوي یا یو بل څوک ظلم کوي ته به غلی وي دا برداشت په دې معنی برداشت په هغه معنی چې ته د یو پاک او سپېڅلي او غټ هدف لپاره باید برداشت وکړي نو دا برداشت
سما
موږ صحیح ده ښځې په کور کلي کې والو ټکول یا تاوتریخوالي دي چې برداشت کوي د خپل درس لپاره که څوک نه لېږي هغې کې برداشت کوي خو دا په شعوري طور فقیرې ساتل شوي دي هغوی نه پوهېږي چې د یو نارینه چې څومره حقوق دی هماغومره دي دوی دي هغه چې دوی ګوره حتی په مینه کې دا غریبانې برداشت کوي وایي الک مین شي وطن پرېږدي او جنۍ مین شي مخ پټ کړي وژاړي هغوی ټول عمر برداشت کړی دی خو ځینې برداشتونه بیا د دوی په تاوان دي حتی د ټولنې په نقصان دي ځکه که په ټولنه کې یوه بې سواده ښځه وي هغه د خپل تعلیم نه د خپل حقوقونو نه خبره وي د هغې په بچو تاثیر کوي همدغسې دا کلچر عامېږي خو نران باید دا زده کړي د دوی نه چې برداشت څنګه کېدای شي خو مثبت برداشت پیدا کړي منفي نه هغه خو هغه برخو کې چې موږ ته تاوان رسېږي هلته باید غږ پورته کړو خو غږ د تشدد نه بلکې غږ داسې پورته کړو چې خپلو اهدافو ته ورسېږو او خپل حقوق ترلاسه کړو
سما محمود رشید صاحب تاسو څونه اوریدلی استاد په اړه باندې تاسو د باچا خان د ژوند په اړه باندې ډیر کتابونه کتلې دي ډیره زده کړه تاسو کړې ده نو د هغه ژوند کې داسې مثالونه یا داسې خبرې او کومنګ د هغه ځواني ته وګورو نو هغه ډیر په ځواني کې د سکولونو جوړولو لپاره کار شروع کړو همدارز نور چې کوم خدای خدمتگار د هغه چې کوم مبارزه و نو دغه هر څه ته په کتو سره تاسو د غوی ځواني ته څنګه ګوري چې غوی په ځواني کې د برداشت لپاره څه حل ځلې کړې دي دغه پښتنه به وستاسنه خو یوردون کې د لومبې دوی تورزو استړی مشي
السلام علیکم سلامونه او مینه میو منی ممن صاحب تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنه مینه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مسافر در سره امرور می
حبیب مسافر د سعودي نه په خیر او ډیره زیاته مننه. څه به ویل غواړی؟
قربان دې شم زه دغه سی وایم چې د تیرو تقریبا د شپېتو کلونه به وایم چې په مونږ کې برداشت نشته خو د برداشت غږ کوو. زمونږ مشرانو د برداشت دلته پیغامونه راوړو آغا پزان معاملی نکړه. آیا د دې وجه څه شي کېدلی شي؟ بې تعلیمی کېدلی شي، یا مونږ د خپلې ټولنې سره نږدې د مشرانو سره پاتې نشو، یا مو په خپل څه په کار دي چې د غولسي وکي د مشرانو د طرفه خو مونږ ته پیغام راغی چې زغم وکي، برداشت وکي، حق ته حق وایي، د لور حق، د خور حق، د مور حق، د داسې د گاون حق دا وساتي، هغه مونږ ونه ساته. نو د دې لپاره څه کول په کار دي چې یعنی په دې مونږ عمل وکړو، او د دې تر څنګ نه د هغو مشرانو خبرې خو مونږ وانه ورېدلې چې زمونږ لپاره ټول عمر خپې تورې وګرځي د کور په کور باندې. نو ډېره مننه کوم قربان.
مننه ستاسو نه ډېره زیاته. دغه ستاسو دغه پښتنې به تدبیر صاحب ځوابي، او مامون صاحب زما پښتنه ستاسو نه دغه وکه تاسو دغه ځواب کې مننه به وي.
پاشا خان بابا چې کوم دوه خدای قدم تشدد برداشت او ګلان ستوري، او چې کوم دې ټول عمر تکلیفونه برداشت کړو، ډېر ښکلی جیل خوړلې او برداشت کړو، خپل خبره چې کوم ده خپل د کوم خبره چې کوم ده اره دنیا ته رسولیا او برداشت کړی، ادم تشدد نه کار غشته. نو هغه چې کوم دی یو ډیر زبردست لیډرو ټول به رسېږي.
مننه ډیره زیاته. اذن خدا او مخ سره ملمانه له پیښور جلال آباد تاثیر دوی خبرې واره دي. پرونه د نومبر په 14مه د زغم یا برداشت نړیوال ورځ و منځل شو، هم پر دغه موضوع مو نن له دوی سره خبرې وکړلې. هم دې سره زمنګ د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي.
جوڑ کا بخوب کے